نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ کله ساده رادیو نورې وستا ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څخه نس یويش او پنځه ویش مترو او د مخام لښبګو د سار تر شپګو په منځنۍ څپه تو لښبګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وايي په پنشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو پاولس والی کې سروي کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبرو کړې دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروي د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنشیر ته تللې وه. له نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولې دی، له یو شمېر شنی او نور شرکتونو سره د قانون په برخه کې د میلیارډونو ډالرو تړونو نه لاسلیک کړی دی او دا په داسې حال کې ده چې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړی جوبه افغانستان ته ورسیده. د ایران مهر خبر اژانس د دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبرو کړی دی چې د بشري مرستې له افغانانو سره کړي دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنځمې پورز مزار شریف ته ورسیدل. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې خلکو ته رسولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شلو اورونو درې لوبې د درې لوبو لړۍ وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې درې لوبې په پام کې وې چې پرون یې دویمه یوه ترسره شوه او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ یوه متحده ایالاتو په پنځو وکټو ګټلې وه او دویمې به سپا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو وست انډیز د شلوریز نړیوال جام قربانه دي. د لوبې د جون په نومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 19مه به پای لوبه ترسره شي. درې نوي کلن محمد علي موهيدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موهيدي کرماني ته د سه شنبې په ورځ په غونډه کې له درې اتیا حاضر غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپینګیری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تروسه د 1500 ماشومانو د وژلو خبر تایید کړی او زده کړی ده چې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړي. دا د اپریل په 19مه په اودسي کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوې وه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې مستند شوي دي او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. تاسو خبرونه واورېدل؟ وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدلی شئ. وړاندې به په افغانستان کې وروستیو سیلابونو تم شو چې خلکو ته یې زیانونه راولی دي.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده، خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمې، پړستنې، کمپلې، توشکې، دا شر پتنې د خلکو سره نشته.
وړاندې به په دې اړه باندې چې دغه سیلونو تر ټولو ډېر زیان په کوم ولایتونو کې خلکو ته رسولی او ولې ورسره مرستې ندي شوي، په دې اړه به جزئیات درکړو. همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې هلته کروندګر بیا شکایت لري.
شش کال خونه د پخوا په پرتله نه دی ورو، شش کال دی سلابو برانو مو غنمو کښتونه را کمزوري کړله.
په کندهار کې هم ورته ستونزه ده.
پد مردا دغه نو وخت هغه مردا چې وب را روان دي مر پر غنم باندې کښ نه کیږي چې دغه وب کو یا بل کایم
وړاندې به د نړۍ د مسایلو به مو هم خبر کړو نور مطالب هم شته منځ هم وړاندې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو رزو د خبرونه نوموړي مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر يونيسيار وايي افغانستان له سخت سيلابونو وروسته له بحران سره مخ دي. دغه کمشنري ویلي زرګونه خلک به کور شوي او ډیر له هم د سيلابونو لامل ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګرون یو شمیر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجړونکو سيلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنۍ وته مالي او ځاني زیانونه اړولې یو شمیر سيلاب ځپلي کورنۍ بیا وایي چې له هم سره لازم مرستې نه ده شوي. تفصيل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سيلابونو دراوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وای افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري نن جمعه د مې 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې له هم نادره کدي. یو ان ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وای وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنۍ ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وای لا هم ورسره لازم مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
له پته مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ حق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې داراس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخت اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده. خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر قطنه د خلکو سره نشته. فلم په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نشوي دي هغه هم ورته رسیدلې دي. بازو ته بازو نه دي رسیدلې.
حتی موکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دراوت له عمل د وخت زیانونو د ورستې او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سائق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت ورښتونو او سیلابونو 1500 سلويخ تنه مړ کړي او تر 8000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې پراتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوګي کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستۍ سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او د دې سربیره هغه کسان چې په دې سیلابونو کې زیانمن شوي وو په کافي اندازه مرستې هم ورسره نه دي شوي. زه د خبرونې بل مطلب راخلو. پرون د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی په کابل کې د رسنیو سره په یوې ناسته کې د کانکور د ازموینو نیټه اعلان کړې ده. حقانی په دې ناسته کې وویل چې د سږ کال د کانکور ازموینه به په 5 پړاوونو کې واخیستل شي. لومړی پړاو به یې په 14 ولایتونو کې د غبرګولي په 18، دویم به یې د کابل په ګډون د چنګاښ په نوموړی او هم په نوموړی او دویمه دریم پړاو به د چنګاخ په ومه او اتمو څلورم پړاو به د چنګاخ پر څوار لسم یو لدی ورسته د متفرقه کانکور ازموینه به هم اخیستل کیږي. خو دا چې د کانکور ته ځوانانو څومره امادګی نیولې ده او دا کانکور کې چې د نور کلونو د طالبانو د واکمنۍ د نور کلونو په څیر باندې به هم جونې ګډون نشي کولای او په ټول کې د ځوانانو امادګی څه ده وربه شو لننګر هر را سره د کانکور ګډون کوونکي چې تم د سکاله امتحان ورکړي او په دې ازموینه کې ګډون وکړي مسعود نازک دی. مسعود تاسو ته راغلاست او یو خبرونه ته ستړي مشي کته سره ته په پایل کې وایي چې ستاسو ازموینه به کله وي او څومره امادګی دی نیولې ده؟
ډیر زیاته مننه زموږ په خپلواک سره د آزادو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. راتلونکي لکه تاسو چې څنګه ویلې کانکور ازموینه کې چې د تاسو په اړهونو کې خپلې کېږي چې سمون هم د خیر سره راتلونکي دا د راتلونکي کانکور لپاره پوره آماده یو او آمادګي ورته لرو. نور ځوانان چې د سایکل کانکور لپاره به بيخي د هر نه زیات آمادګي لري او غواړي چې خپل پونځه کوم چې دوی غوښتنې دي هغه تراشي. نو هم آمادګي لرو ورسره بل وسه متدي
مسعود که په دې اړه ته وایي هغه ځنګړې لارښوونې چې کوم کسان چې امتحان ورکي د دې نه مخکې ترلاسه کوي لکه د انتخاب د یا د سوالونو د حل کولو طریقې دي یا نورې لارښوونې لازمې دي چې هغه کسان ور باندې پوه شي څوک چې امتحان ورکوي په دې برخه کې تاسو ځان آماده کړی دي او کوم کسان چې له کوم ولایت نه تاسو امتحان ورکوي دوی هم آماده دي؟
من خو چې د ازمایښتي ازموینه ډېر زیات ورکړې د کانکور لپاره هغه پنځه انتخابونه چې دي هغه به څنګه به تعلیم سره وشي. د نورو استادانو نظریات مې هم د ځان سره اخیستلې دي. ډېری استادانو په دې باندې مشورې راکړې دي. د نورو ملګرو سره هر ملګري چې کانکور یې ورکړل دونه مخکې د هغوی نظریات مې هم د ځان سره اخیستلې. په ټوله کې ویل شو چې کانکور ازموینه بیا هغه څه دي چې د ټولو اجنډا لپاره کار دی او د ټولو اجنډا لپاره فکر دی چې د یو محصول او د یو زده کوونکي هغه دغه فن پاز کولی د نن ورځ د خپل راتلونکي ټاکي. نو زما هم هدفدار چې بده د زمون ماسلین او راتلونکي څخه کولی د کانکور ګډونوال د نشر میګو د ټولو استادانو د مخاور استادانو هغه څخه کولی چې هغه د کانکور ازموینه مستور کړي د تجربه لري دا غوي نظریات باید د ځان سره ولري. لکه څنګه چې زه د نورو خلکو نظریات اخلم معلومات او مشورې ورنخلم که چیرې د غلطی مو شینو هغه راتلونکي مجدې بیا د ډیرو افسوسونو سره مخ کیږي. دا غیر مخه دا چې باید د ډیرو استادانو
مشوره او نظریات ورکړی. مسعود طالبانو کوم د کانکور د پروسې د شفافیت په زلونو اطمینان ورکړي څومره مطمئن شه دا ځل به امتحان شفاف یو پایلې به هم شفاف وي؟
ویل شما ډاډه یم چې ان شاء الله ضرور به شفاف وي ځکه طالبانو حکومت تر ډیره پورې هڅه کوي چې دا غیر کانکور نتیجه چې دا تر ډیره پورې مثبت راوځي. نو څنګه ان شاء الله ډیره تمې دي چې هغه امیدونه چې موږ لرو اما سبا ان شاء الله چې کوم ډاډ ورکړی دی موږ ډاډه وو تمې دي چې شفاف وي.
په لاندې کې قدم راته وایي چې ساسي غا انتخاب به څه وي لاندې راته وایي؟
زمانو ولنه انتخاب به ژورنالیزم ته هم سوي دا چې هغه د عمر نه کار کوم او غواړم چې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړم کوم دا چې ژورنالیزم یو پات مسلک نو تر دې راپوري مې لمړی انتخاب دویم دریم څلورم او پنځم انتخاب ټول د ژورنالیزم کې خلې دی او کې جوړ براش
ډېر مننه کور ودان ساسې د بریالي ټوب په هیله. مسعود نازک له ننګرهار چې دوی تمه ده په راتلونکي کانکور کې چې په دغه روانه میاشت کې به پیل شي یو تن هغه دی چې غواړي پکې ګډون وکړي او هیله مندي چې دوی کولای شي بریالي شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا کندهار اوسیدونکي د دهلی بند د پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سره کال په زیات اندازه او په دهلی بند تر غلي خدای چې د بند له رسوباتو ډک دی لعملې او به ځای کیږي. ورزول سیمې نور تفصیل په راپور کې اورو.
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حملوي بند چې د کندهار شهر ترڅنګ د غولایت د وولسوالیو شاولی کوټ ارغنداب د امان دان جړی پنجوایی او میوان زمکی او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیرېدو سره د دغه بند زیرمه 40% لخټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري خو د کال په ټولو فصلونو کې یې ځمکو او باغونو ته کافي اوبه نه رسېږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا واله را روان یي. موږ په کوم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار هغه اوبه نه یي، دا بهش دا واله دغه سپایس د اله سپایس دا واله پر سم وخت را ایله کېږي، دا بهش لوړه سي، دا دلال لوړه سي. اوس موږ دا د غنم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان یي، موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه یې کوي یا بله کوي.
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلې بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري، بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډیرو به زیرمې کړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
د دهلې بند خو نه سي جګ سي لوړ سي، ښه ده باره به اوبه هغه د پکښې کې ذخیره یي، د مځکو واله او دوی ته معنی ګټه هم کوي، نو سي جګ سي دا به ښه یي. اوس خو پالته اوبه دي روانې دي په پارچاوو، په هغه کې خلکو مځکې دي، اوبه دي.
د دهلې بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمېر میلهوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلهوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلې بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي وجه میلې ځای ته، نو ډېر خراب دی، په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ
کړي. د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکي پاک سي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی، دغانی کې جوړ سي او د لوړ ځای ډبي ډبي دي، دغانی کې سره برابر سي، نو د میلوال لپاره به ډېر زمينه مساعد دي چې خوانته و.
د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د دهلې بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د آسیا پرمختیايي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چاري پیل سي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
راپور کې مو اوریدل چې د کندهار اوسیدونکو د دهلې بند پاکېدو او د لوړېدو غوښتنه کړې وه. بل پلو بیا په هلمند کې بې وختو بارانونو په غنمو کې یو ډول ناروغي پیدا کړې ده. دا چې څه ډول ناروغي ده ورزو د هلمند له بزګرانو په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمې لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه شار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي دغلته ورښتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي.
یار د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي، اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرز ورته وایي، د سرخی مرض یو کوي، د جړۍ مرض ورته وایي، د مرض یو کوي. نو مرزونه زیات وکړله، اوبه له بیا هم سوې پر اوس کال، خو اوبه نه وې، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی شته، خو مرزونه زیات، مرزونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پر علي د هوا اوسه وکړله. او بیا زراعت زواره له مغو کومک نه سره وکي، ما دی دوا پسنه جمع کشته سی دوا راکزي په دغه نو باندې پښه ما نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتل نه دی وره، شش کال دی سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف له نس په جوړوي، یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شاش کال درې خورواره نه کی.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي ک چیرې د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنم حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجی سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وای د سیمې خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو ساش کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نومېږم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې دی موږ چې اوس ورته ګوره غنم مرض کړی دی، سیاکوناک مرازه کی او دا سرخه کی دا مرازه کرده دی پیکر نکوم چه دا پروش کال کم رشی بوکی اغنم بوکی دا مرازونه چه وکر دا دا دیر و بو پا خطر وکر لشه دا دیر بارانونه پروس و خونه کپر جوڑه و دا چو میش کش خو با پر بایج و بایج دا دا دیس دا مرازونه توان وقت سلی او بل اغم زکی چه پا خواه خوروار که ولی اغا ساشکال پراوی امانه یا پرداز پر شپیتمانه و داریش
کروندګر وای حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرزونو د لګیدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلیو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورځو. د پاکستان حکومت د هغو چینی انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شول. اسلام آباد ویلي چې پر دې چینیانو یو افغان ځانمرګي برید کړی و. جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزارت وی اسلام آباد به د هغو پنځو چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.5 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوي وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د اسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالر د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د شپږویشتمې نېټې په چاودنه کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشي د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمېر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمېر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا غړو سیدونکو او د خروالۍ او چاپیریال ساتنې د ادارو کارکونکو د ګردیز کار د پکول لپاره یو رزینی اشاره کړې و. د ګردیز اوسیدونکو د خار پاک ساتل او سمسورتیا د ټولو خاريانو ګډ مسؤلیت وباله او په دا ډول نورو ټولنیزو پروګرامونو کې هم د ګډون تیاری څرګند کړ. تفصیل د سیمې په ډیرا پور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګڼو خاريانو او اړوندو ادارو د کارکونکو لخوا د خار د پاکولو اشر یا د خپل خوخي کار تر سره شو. په دې اشر کې د خار عمومي واټونه څلور لارې او د دوکانونو مخې ته پیاده روونه پاک او د خاروالۍ د تنظیفاتو د ادارې په وسایتو کې کثافات له خار لري سیمه تولیک ډول شول. د ګردیز خار یو تنوسیدون کې بشیر احمد مشال رادیو ته ویل
نو د موږ د خاریان نه داخله ده چې خپل خار خپل کلی صفایی ته پاملرنه وکړو، محیط زیست ته پاملرنه وکړو، ځکه چې لیو نگانه خو د موږ خار کلا پیدا کی نظافت برابرېږي، د الله رضا په نصیب شي او لبل خونه د لوی مرزونو نه مخنیوي کیږي.
د ګردیز خاریان وایي د خار د پاکولو اشرونه له پخوا دود دي. خود دې په خوا کې مهمه ده چې هر یو کس چې دې خار استفاده کوي د خار پاکولو او صفا ساتلو ته ژمن وي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی رحیم الله وویل
خو زموږ د شاروالۍ او د خلکو دغه تقاضا لرو چې خار ته ډیر متوجه اوسې کې خار ته سرازي باید یو ذهن وسروي. خار ته سودا خلې چې شيخوري یو کلا خري او جوس خري او پپسي چې خري جوس خري دا باید یو کثافه دني ته واچو یو مهم جوړ کړي. دا څنګه ځان مداسه به مسؤلیت وګڼي. خار ته څوک راځي باید دغه صفایي مسؤلیت باید خاریان سره وي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ مسؤلین وایي چې تر پخوا د افغانستان د نورو خارونو پشان دا خارم لوی شوی، ترافیکی ګڼګونه پکې زیاته شوی او سوداګریزي چارې هم پکې پراخې شوی. نو د خار په پاکوالي او سمسورتیا کې د ټولو ونډه مهمه ده. ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
د ټولو با تعلیم خلکو د ځوانانو سپینګیرو موږ سره کمکاري وکوي، یو ډېر سمسور او ښکلی او پاک او صفا خار څښتنان به واوسیږو انشاءالله. امید
یاد دیوی ګردیز خار د افغانستان د سوال ختیځو ولایتونو د مرکزیت سیمه ده چې په دې لاره د خوست ټول، خود پکتیکا او غزنی ځینې اوسیدونکي لوګر او کابل ته تګ راتګ کوي. ګردیز چې څه د پاسه دوه لسیزې مخکې وړوکی ښار وو، اوس یې په ځانګړي ډول شمال او جنوب لوري کې سوداګریزه او استوګنیزه سیمه پراخه شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري او ساده راډیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نسیا ویش 25 متر او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په بنزنی چپا 12 شپګ نوي لدی سربیره تاسو کولای شي مخ پر ټوئیټر، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام هم تعقیب کړئ. مطلب مو د ساده راډیو پر وی پانه هم لوستلای او اوریدلای شي. ازو د خبرونه روستی مطلب ته په تخار ولایت کې د مچوي او فارم لرون کې ل خپل کار او فعالیت څخه خوخي څرګندوي، خو له اړوند چارواکو وختنه کوي چې د دوی تولیداتو ته په کوردنه او بهر بازار موندنه وکړي. په روستي او دول سيزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاته مچوي او روزنې او پالنې ته مخه کړې ده او هر کال لدی درکه خوایت هم تر لاسه کوي. بل خو د تخار د کرنې او بولګونی او مالداري د ریاست چارواکي وایي چې تخار خه ابو حوالری چې د مچو روزن لپاره مناسبه ده. تفصیل نور په دې راپور کې.
په تخار کې د شاتو مچوي روزنې وده کړې خو فارملرون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره د شاتو مچوي روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچوي روزن کې وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچوي او فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډي ته وویل
تلفات داریم و همچون ما دیگه کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال پا جیمی که ده پارم لرون کو زیاد شمیر مچی لمنزو لاری خود روز پوری ده کرن ریاست او کمبلی داری لموش سرم رسته نده کردی لچارواکو غشتنه کهو چی ده بازار مندنی پا برخه که لموش سرم رسته وکدی.
دوی لاروان چارواکو غشتنه کهوی چې له بهرونو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له 15 کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم سازیم که از مرضا و ایچیدا
ده کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچی و د روزنې لپاره لموش سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت در ملوم رسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچی مړې نه سي. ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر پارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچوي د ټولنې مسؤل احمد وای اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچوي فارمونه موجود دي او لاملای کابو 600 نفرو ته په کې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات مو د برای زنبورداری همی است که همی اصلا تقل در بازار
پا بازار که در تکلوبی شات و زیادوالی بی کیفیت درمال در شات و پروسیس در اصری و سیل و نشتوالی در هغستون زیدی چی پارم لرون که او سر مخ دی در شات و مچی پی و کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپر سو افغانی که مات لری.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي تر څو د مچوي فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور آزادۍ روډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری
پخوانی کلونه په تخار کې د شاتو مچۍ په دودیز ډول روزل کېدلې خو موږ د مچیو د روزنې په برخه کې د ورکشاپونو جوړولو لاري فارم لرونکو ته لارښوونې وکړې چې لامل یې په نموړي ولایت کې د مچیو فارمونه د ودې په حالات کې دي
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره پر کرنې بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی د معلوماتو له مخې د دې ولایت 70% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی
دویم من نیمایی ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده